د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکی متاثر د دوو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په دې یوه ګنټه کې د پاکستان د سنی اتحاد کونسل د علماو لخوا د ځانمرګو بریدونو پر ضد د فتوا او خیبر پښتونخوا کې د واورو او بارانونو له امله د اوښتو نقصانونو د رپورټونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو، خو مخکې تر دې چې دغه واورو له ملیحا میرزاده خبرونه وو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې 50 عالمانو خودکش حملې حرام ګرځولې دي. ناروې او افغانستان د ستراتیژیک همکارۍ تړون لاسلیک کړي، او د امریکا صدر باراک اوباما په راتلونکي سپرلي کې د منځني ختیځ د دورې پلان لري. دا خبرونو تفصیل. د سنی اتحاد کونسل 50 عالمانو او مفتیانو تیر ورځ فتوا جاری کړې ده چې پکې ویل شوې دي په ملک کې فرقه ییز فسادات، ځانوژونکي بریدونه او په کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام دي، او اسلام کله هم د داسې ناوړه عمل اجازه نه ورکوي. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان یو اسلامي ملک دی، او اسلامي ملک کې خودکش حملې او هدفي وژنې په شرعي توګه حرام دي.
پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ریاست
پاکستان یو اسلامی ملک تے او پا اسلامی ملک کی خودکش عملی کول او ہدفی وژن کول پا شرعی توگا حرام دی، او اسلام د دې چرې هم اجازت نه ورکوي. د ترهګرو او طالبانو په حملو کې تر اوسه 30,000 پورې بی ګنا خلک وجلې شوی دي. نو حکومت خو په دې حملو ودرولو کې کامیاب نه شو، نو عالمانو په متفقه توګه دا فتوا ورکړه چې دا حمله په هیڅ صورت جایز نه دي.
نوموړي ویل چې دا قسمه ګامونو له وجې نه صرف اسلام بدنامیږي، بلکې پاکستان هم ورسره کمزوري کیږي. اسلام یو پرامن مذهب دی، او اسلام د ورورولۍ او د امن درس ورکوي. یاد دی وی چې د دین وړاندې هم مولانا حسن جان، مفتی محمد نعیم او مفتی شامیزی هم دا قسمه فتوی جاری کړې وي چې وروسته بیا د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شو. په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او واورو له امله د مړو شمیره یو کم 150 ته رسیدلې. دا کسان په سوات، شانګله، دیر، بونیر، هریپور، نوخار، سوابه او چرسدا او نورو سیمو کې د بارانونو له امله مړه شوې دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون او نن د واورو او بارانونو له امله د خیبر په بیلابیلو سیمو کې د کورونو چتونو راپریوتلو له امله خواوشا شپږ کسان وژل شوي دي او 15 پکې ژوبل دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې پرون مشال ریډیو ته ویلي چې صوبې په زیاتره برخو کې به د بارانونو لړۍ تر زیادت ورځې پورې دوام لري. ناروې له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د ستراتیژیکې همکارۍ معاهده وکړه. تېره ورځ د افغان ولسمشر د دفتر لخوا د جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د ناروې وزیر اعظم ینس سټولټنبرګ د نهې په ورځ په اوسلو کې پر هغه معاهده لاسلیک وکړ چې تر مخه به ناروې تر 2018 کال پورې افغانستان ته هر کال 1.6 میلیون ډالر ورکوي. د ناروې وزیر اعظم زیاته کړه له دې سره چې ناروې په افغانستان کې خپل پوځیان کموي، خو دا هیواد به بیا هم د یو ملګري په توګه افغانستان افغانستان سره پاتې شي. او ناروې د ښه حکومتداري، د قانون د حاکمیت، بشري حقونو، شفافیت او ډیموکراسي د پراختیا په برخو کې همکاري ته ژمن دي. د ناروې وزیر اعظم ویل هیواد یې په هیڅ ډول سرکاري درغلې نشي زغملې، او په همدې خاطر غواړي په خپلو مرستو له نږدې سره نوکړي. سپینه ماڼۍ د امریکایي وګړو په شمول د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د وژلو په هدف د بی پایلټ الوتکو له کارولو څخه دفاع کړې ده. د سپینه ماڼۍ ویان جی کارني د ولسمشر اوباما د انتظامی نظر په داسې ډول سرګن کړ چې دا بریدونه قانوني، اخلاقي او عاقلانه دي. دغه وینا وروسته تر هغې خپره شوې چې د امریکا د عدلیې وزارت هغه لیک افشا شو چې پکې ویل شوی د امریکا لوړپوړي چارواکي کولی شي د امریکایي وګړو په ګډون د مشکوکو ترهګرو د وژلو امر ورکړي، ان تر دې که په نږدې راتلونکي کې د امریکا د ګټو پر ضد یو شخصي حمله په حق لخ کاره ثبوت هم نوي. په دغه یادداش کې ادا غراز ویل شوی دی چې د امریکا د قانون له مخې پر هغو امریکایي وګړو د بی پایلټو الوتکو له حملو څخه کار اخیستل قانوني دي چې په ترهګر فعالیتونو کې لاس لري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته په قاهره کې د هغه مصري سیال هرکلی وویل، خو د مصر یو لوړپوړي سنی عالم د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په اړه ایرانی مشر ته خبرداری ورکړې دی. د ایران ولسمشر او د 500 اسلامي هیوادونو استازي نن په قاهره کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په کانفرنس کې برخه اخلي. احمدی نژاد له دریو لسیزو راهیسې د ایران لومړنی ولسمشر دی چې له مصر دوره کوي. د قاهره او تهران ترمنځ 13 کاله وړاندې وروسته له هغې اړیکې کته شوې چې مصر له اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د امریکا صدر بارک اوباما د روان کال په سپرلي کې د منځني ختیځ د دورې پلان لري. د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني د نهې په ورځ خبریالانو ته ویل چې ولسمشر به د اسرائیل غربي پټۍ او د اردن دوره کوي. تمه کېږي چې نوموړي به د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو، فلسطینی او د اردن مشرانو سره وویني. سپینه ماڼۍ وایي اوباما او نتنیاهو به د ایران او شام په ګډون په یو لړ پراخه موضوعګانو خبرې کوي. د دورې خبر دغه امکان پیدا کوي چې د امریکا صدر کېدی شي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په اړه خبرې بیا شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس په غړو غږ کړی چې یوې موافقې ته په رسیدو سره د لګښتونو د کمیدو مخه ونیسي چې د مارچ له لومړۍ نیټې عملي کیږي. د امریکا کانګرس او سینیټ د تیر کال په اخره کې یوې موافقې ته په رسیدو سره په امریکا کې د هغه اقتصادي او مالي بحران مخه ونیوله چې تر مخه به امریکا په لګښتونو کې په لسو کې د سلو کمی او د شپږ سوه بلیون ډالرو د ټیکسونو زیاتوالي سره مخ کېدله. د کانګرس غړو په یو لړ اقداماتو سره د لګښتونو کمیدل او د ټیکسونو زیاتوالي د مارچ د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وځنډول، خو ستونزه یې حل نه کړه. او په بحیره اوکیانوس کې د 3.0 د کچې زلزلې وروسته د سالومن په جزایرو کې د وړې درجې سونامي راغلې. په امریکا کې میشت آرام سمندر د سونامي د خبردارۍ مرکز ویلي چې د سالومن جزیرو کې د 0.9 کچې برابر سونامي راغلې. چارواکو ویلي د اوبو د موج سره ځینو کورونو او املاک ته نقصان رسیدلې، خو د مرګ ژوبلې د خبر کوم تصدیق نه دی شوی. د خبرونو پای
خبرونه درته ملیحا مرزاده وړاندې کړه. په دې ګړی کې درته دا څه لرو؟ په داسې حال کې چې پاکستان کې په ترهګرۍ کې ګڼ خلک وژل شوي، دغلته د سنی اتحاد کونسل د ځانمرګو بریدونو خلاف فتوا ورکړې.
بغیر صدا عذر نه چې هغه عذر شرعي وي، هغې نه څوک قتل کول دا یو عظیم ګناه دی، شرعاً ناجایز او حرام.
خبر پختونخوا کې له تیرو څو ورځو بارانونو واورو له وجې د 15 کسانو د مړ کېدو او خلکو ته د مالي نقصان رسیدو وروسته د قدرتي افتونو د نظم د ادارې یو چارواکی وای
دوی ته چې په فوري توګه کم ضلع ته که فنډس پکارو یا داسې د ریلیف سامانونو هغه ورته لیږلی بل شروع شوي دي.
اونیزه خبرونه ستونزې او سرکار کې د باجوړ د خرابو سړکونو له وجې د خلکو د مشکلاتو په اړه وری. او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې د مشال تر رڼا لاندې بحث درته لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسې زموږ خپرونې په مشال ریډیو .com هم همداوس اوریدلی شئ. لومبی رپورت اردو. په داسې حال کې چې پاکستان کې په ترهګرۍ کې ګڼ خلک وژل شوي، دغلته د شیعه او سنی عالمانو ګډ کو بخنه غواړم. دغلته د سنی اتحاد کونسل د ځانمرګو بریدونو او ترهګرۍ خلاف فتوا ورکړې. د سنی اتحاد په فتوا کې راغلی چې اسلام کې د ځانمرګو بریدونو او خلکو د وژلو هیڅ شرعي جواز نشته او ترهګر باید خپلو کړنو ته د اسلام نوم ورنه کړي. احمد الله پی له اسلام آباد څخه نور تفصیل لري.
د سنی اتحاد کونسل 50 عالمانو او مفتیانو په ګډه سره فتوا جاری کړې ده چې پکې ویلې شوې دي چې په ملک کې فرقیز فسادات، ځانوژن کې بریدونه او په کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرام دي او اسلام کله هم داسې ناوړه عمل اجازه نه ورکوي. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اسلام کې خودکش حملې حرام دي او د بیګنا خلکو په وژنه کې ککړ خلک جهنميان دي او دا قسمه عمل کوونکي نه صرف په ځمکه فساد خوروي بلکې دا غټه فتنه هم ده. نوموړي وویل چې دا قسمه ګامونو له وجې نه صرف اسلام بدناميږي بلکې پاکستان هم ورسره کمزوري کیږي.
پاکستان
یو اسلامي ملک دی او په اسلامي ملک کې خودکش حملې کول او هدفي وژنې کول په شرعي توګه حرام دي او اسلام د دې چرې هم اجازت نه ورکوي. د ترهګرو او طالبانو په حملو کې تر اوسه 30,000 پورې بی ګناه خلک وژلې شوي دي. نو حکومت خو په دې حملو ودرولو کې کامیاب نه شو، نو عالمانو په متفقه توګه دا فتوا ورکړه چې دا حملې په هیڅ صورت جایز نه دي او د دې له وجې پاکستان او اسلام دواړه بدنامیږي. اسلام یو پرامن مذهب دی او اسلام د رونولۍ او د امن درس ورکوي. مشال ریډیو چې کله د صاحبزاده فضل کریم نه تپوس وکړو چې تاسو فتوا جاری کړی دا چې دا حملې حرام دي، نو بیا د سنی اتحاد کونسل عالمان او مفتیان ولې د ځانوژن کې بریدونه کوونکو سره خبرې نه کوي؟
بڑی کوشش کی ہے جی, لیکن وہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے.
مونگ دے لڑکے ڈیر کوشش نہ کری دی, مونگ نہ پوئی گو چدا حملے کو ان کے خلق دا چرتنا اور دا کم مذہب ترمخا دا حملے کوی, اور مونگ خدا ہم نہ پوئی گو چدوی دا کم زین راغلی دی اور دا اسلام پنم دہشت اور وحشت خوروی. مونگ بیا ہم دخ پل شورا اجلاس راغواڑو چپکے با دا دے خلق سر دا خبر اتر لپارا سلا رو باسو. کلچے مشال ریڈیو دا مفتی کفایت اللہ نا دا سنی اتحاد کونسل لخوا جاری شوی فتوی په حق لا تپوس وکړو, نو نوموړی وایي یاد دیوی چی دین اوڑان دی. ہم دا مولانا حسن جان, مفتی محمد نعیم او مفتی شام زید دا قسمه فتوی جاری کړی وی چورس تو بیا د نامعلوم کسانو لخوا وجلی شول. احمد اللہ, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
تاسو ستونزی
بچی ہے دشپی جاری دگر میں دوجی
مشال شتکنا تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزی او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
اوریدونکو تاسو چې له دې مخکې کوم رپورټ واورید, د سنی اتحاد کونسل لخوا د ځانمرګو بریدونو خلاف چې کومه فتوا په غیړه باندې مونږ تاسو نن د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو. هغه تاسو تقریبا 30 منټه وروسته خبريږي په ژوندۍ بڼه باندې اوریدلې مهروي. اوس درته دغه بل رپورټ دروو. کله یو خو له تیرو څلور ورځو راهیسې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او واورو له وجې 15 کسان مړه شوي, له بلې خوا د ځینو خلکو کورونه راغورځېدلي, لارې خراب شوي او پټو او فصلونو ته یې نقصان رسېدلی. چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې متاثر شوو خلکو ته ضروري مرستې ورسوي او د نور نقصان مخه ونیسي. غلام غوس پې تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا او خیبر قبایلی سیمه کې په تیرو څلورو ورځو کې د سختو بارانونو او واورو لامل د واوري د غټانو راپریوتو, د ځمکې د خویدو او د کچه کورونو د راپریوتو په بیلابیلو پیښو کې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې ده او تر 500 پورې کسان جوبل شوي دي. په دې لړ کې د اپتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې لا هم د زیانونو راپورونه را روان دي او حکومت په دې لړ کې د ژغورنې عملیات پیل کړي دي.
د اوسه پورې چې کوم رپورټ راغلی دی نو په هغه کې په هر یو ضلع کې د صوبې کافی نقصان شوی دی. کورونه راغورځېدلي دي, ځای په ځای کچه کورونه راغورځېدلي چې د هغې په وجه باندې قیمتي ژوندونه چې دی نو هغه ضایع شوي دي. او دوی ته چې په فوري توګه کم کم ضلع ته که فنډس پکارو یا داسې د ریلیف سامانونو هغه ورته لېږل دل شروع شوي دي.
په سوابۍ ګندب کې د افغان کډوالو په کیمپ کې هم شاوخوا د 200 افغان کورنو کچه کورونه د دې بارانونو له وجې اغېزمن شوي دي. په دې لړ کې د سوابۍ یو پولیس چارواکي مشتاق مشال ریډیو ته وویل خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 150 کلونو کې د پروري په میاشت کې یوازې په 3 ورځو کې د یو ریکارډي باران او واوره ورېدلې ده.
بیا دیر چترال اور سرا ہزار ڈویژن کی جو کم ایریا کی برکاوال ناران حل تو خدے رہا ہے روشوا نوخر کے جو کم چراٹ کی اور سلپور جی کم رین فال رپورٹ کی دا ہم تقریباً یو نیم سل ملی میٹر میں زیاد تھے نو یہ تو ہم ریکارڈ بارہ ملے لیشو ملم جب کی در روزوں کی جو کم 188 ملی میٹر بارہ لیشو تھا ہم
ریکارڈ د سوات دیر شانګلې ابټ آباد کوهستان او چترال په لرې پرتو سیمو کې د زیاتې واورې له وجې سړکونه بند شوي دي او خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د آپتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د چارواکو په وینا د واورو او بارانونو د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې په یو نه یو شکل کې زیان اړولی دی او د زیانونو راپورونه لا هم را روان دي او حکومت د ژغورنې عملیات پیل کړي دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خاتمه
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
هیڅ خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وره دغه به حاضر د 14 منټه روسته خبريږي. په دې کې تاسو نن د سنی اتحاد د کونسل لخوا د ځنمرګ بریدون خلاف کومه فتوا جاری شوې ده په غیړه باندې بحث دا تاسو اوریدل مهروي خو تاسو یو بل 19 پروګرام ستونزې او سرکار درورونن پکې د باجوړ د سړکونو په اړه خبرې اترې اوریدې شي د خلکو مشکلات پکې اوریدې شي. مجید بابر یې جوړي.
اوریدونکو زه مجید بابر مو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې هرکلی کوم. د قبایلی سیمو په باجوړ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په تیرو څو کلونو کې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وي، خو تیر کال د دغو سیمو ولس حکومت خپلو سیمو ته په دې شمنه ستانه کړل چې دغلته اوس امن دی. خو د دغو سیمو ولس ګیله کوي چې سیمه کې د وړو او لویو لارو حالت ډیر خراب دی چې له وجې د دوی ژوند سخت اغیزمن شوی دی. همدغه زمونږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
سڑکوں خبر ہے نو اری وقت معلوم بھی چکم رہے کہ سڑکوں نو ابھی تو ہم سڑکوں نے اسٹارٹ کری دی اور زن اسٹارٹ کی گی.
د باجوړ د لویو او وړو لارو د خراب حالت په اړه د سیمې یو څو وګړو سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی دی.
په باجوړ جنسۍ کې د کوزدیر د سیمې منډې نه تر د محمد جنسۍ د محمد ګټ پورې تیر شوی سړک او د کلیو سړکونه تیر د 15 کلونو راهسي خراب شوی دی چې د ولس په وینا هغوی ته ډیر مشکل جوړ کړی دی. د صدیق آباد پاټک کې اوسیدونکو شیرخان مشال ریډیو ته په دې حق لا ویل
دا په دې باندې د بلاستین په دشي وي او په ملخ لاندې وي په دې نه او دا زل نه خو د دې وسنۍ تقریبا د دې کال د په دې سره چې کوم دي نه وځي نه دا خو باندې مونږ پورې په دې روډ باندې مرمتي کاروایي چې کوم ده نو هغه څنګه دا خو نه کاغه کوم چې په خاله زمون روډ لا هغه حالات د سکیور شي چې یو قسم لا د خوري عذاب ته ته وون د خوري عذاب ته شو کنه هغه څه خو نه دی پاتې شي کنه.
د ټان خطا سیم یو ډرایور مثل خان نمو پختل ستاسي ګاډي هم د خراب سړک د وځي خرابيږي او که څنګه
معمول نه نشته تقریبا نه راته نه چواوري ګره نو دا پورته روډ ټول بالکل خراب دی او لیو لیکړی دی چې زمنګ زاري کې زیات پر خو دی لازمي مسله به سی واره او ځکه چې ګاړه راخیږي تیرونه زیات خراب وي.
فضل یکم نوم یو بل ځوان چې د تحصیل مامندو پاټک وسیدون کړي د سړک د خرابوالي وجوهات یې دا سه سرګند کړل
چې کله ما تازه ره اپریشن سٹارټ شنه پاګه باندې ټینکونو دا غټ ګاډي ماړي هغه شنه هغه دا روډونه چې کوم خراب وو په دې تیر 15 کال نه دا باجوړ چې څونه مختلف روډونه دي کو هغه غټ روډونه دي کو هغه مطلب دا چې وړو روډونه دي نو هغه دل کول په نس برابر دی ډیر زیات خراب شوی دي او موږ چې څو پیسې پیدا کوو نو هغه پیسې زمونه واپس مطلب دا چې په ګاډو باندې لګي.
حمیم جان د چارمن سیمه اوسیدون کې دي او هغه وای عسکري قوتونو ځای په ځای پوسټي جوړ کړي وي چې اوس هغه پوسټي خو ختم شي خو د سړک رکاوټونه لا هم شته دي.
خو دل
دلته یو کیلومتر کې بس سلور او پنځه چیک پوسټونه نو هغه د پاره چې کوم دیوالونه جوړ شوی یا کوم خټګټه استعمال شوی هغه هم صحیح طریقې سره نه دي صفا کړی شوی او دی وجنه چې کوم دی نو ډیر زیات مشکلات وي. د تنګي بازار نه چې خار پورې با 25 یا 30 منټه کې گاډي رسېدو اوس یو ګنټه کې یا یو ګنټه 10 منټه کې یو ګنټه 15 منټه کې گاډي رسېږي. د روډ د خرابې په وجه باندې
بلخو د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو په وینا ځینې کلیوال سړکونه او د باجوړ ایجنسی لوی سړک د جوړونې لپاره د حکومت لړخه هغوی ته اجازه ورکړل شوې او نږدې ده چې په دا سړک د بیا ودانې کارونه روان کړي.
د باجوړ د وړو او د لویو لارو د خراب حالت غستونځ می د سفران وفاقي وزیر او د باجوړ قبایلي سیمینا د پارلیمان غړي انجینیر شوکت الله مخې ته کې خو دا او په سر کې می تر پوښتل چې تاسو په وینا او د حکومت په وینا د باجوړ خلک باجوړ تلاړ په دغه سیمو کې خپل ژوند پیل کړ خو هغوی د ټولو نه غټه ګیله دادا چې مونږ راوستو خو دغلته کې لارې او سړکونه او ماغه سوران پراته.
کوم تا دوباره بدکاری وی نو دا دنیا کی ګران ترین کار دی. کوم چې دا ټول ناول په باجوړ کې شروع شو خلک هم واپس لاړ او د دې سره سره مونږ د نغدو په شکل کې دوی سره د کورونو چې چاوران شیو دا غیم دا او د ان ار سی یو اداره د هغې په ذریعه باندې نور لا کورونه هم جوړ کړل. باقي د سړکونو خبره ده نو هر یو ته معلوم دي چې کوم ځای کې سړکونه نو هلته موږ سړکونه سټارټ کړي دي او ځنې سټارټ کېږي او ځنې سړکونه داسې دي چې د دې حالاتو د وجې خراب شوي دي. پاخه سړکونو یا د کله ټینک تللی یا پې داسې شړ پاتې شوي نو د هغې سره ټول کډې شوي دي. د هغې مثال به زه دا ورکړم چې د صادق آباد پاټک نه لغړی او مینا دا واړ مامون چې کوم تحصیل دی د دې کوم مین روډ چې دی هغه ختم دی بالکل. نایته زمونږ دا پروګرام دی چې په دې ووډ کې انشاءالله هغه د ای ډی پی نه موږ جوړو او دوباره هماغسې شکل به ورکړو. د دې سره سره د چارمنګ دوه روډونه دي هغه هم دغسې خراب شوي دي.
انجینئر شوکت الله صاحب زیاتره خلک د باجوړ خلک زیاتره د ناوګۍ نه تر مونډې پورې د روډ ډېر زیات شکایتونه کوي نو په دې اړه باندې ستاسو پروګرام شته؟
دا یو ځل د دې سرفیسینګ به وشو او د مونډې نه د ښار پورې پر روانه په دې اوس کوم چې روان کال 2012-13 ای ډی پی چې موږ کوم ته وو په دې کې ورله پیسې مخصوص شوي دي. او د پریشانی خبره دا ده چې کوم خلک چې کار کوي هغه کوالټي کار نه کوي. د ناوګۍ او د ښار په منځ کې یو کوټ تر کولې اچودي پای باندې موږ هم شکایت کړی او تکرار یې نیولې او د هغې باوجود هم ښه نه دی راغلی. د دې سره چې کوم په دې روان ای ډی پی کې دا ودنی فیس کې به د مونډې نه تر ښار صادق آباد پورې دا تقریبا 2.5 کیلومیتره دی یا 1.5 کیلومیتره روډ منظور شوی دی او څنګه چې لږ هم ګرمي سټارټ شي په دې باندې به کار شروع شي.
انجینئر شوکت الله صاحب د ټانګ خطا ولس وایي چې تر مامون د پورې دغه کومه لاره ده د هغې د وجې نه دغه ګاډي پی ډېر زیات راځي. هغوی وایي چې مونږ ته ډېره زیاته مسله ده نو د هغې دپاره څه پروګرام شته؟
دا ټانګ خطا خو په مین روډ پرته ده نو د مین روډ اکثر چې دی هغه جوړ شوی دی د ښار او ناوګۍ په منځ کې. د مامون چې کوم ما تاسو ته ویلې دی د لغړۍ او د صادق آباد او د انات کلي او د اوریازو بړوزو چې کومه ایریا ده دا روډونه زیات خراب شوي دي. دا مین روډونه نو هغې هم سږکال په دې جون کې به د هغې ریسرفیسنګ کېږي.
انجینئر شوکت الله صاحب د باجوړ د خلکو زیاتره دارومدار په کرکیله دی هغه روډونه چې کوم پټو ته تللي او بیا د پټو نه وړو منډو ته یا ښارونو ته راغلي نو دا د هغوی وایي چې د مونږ د ژوند دارومدار په دی دی نو دغې ته دې لومړیتوب ورکړل شي. داسې څه پروګرام شته؟
که زه تا ته شمارې شروع کړم نو دا د پټي نه د منډۍ پورې چې کوم سړکونه موږ یو هغه تقریبا ما ټول شروع کړي دي. تقریبا دا 10 روډونه دي په ټول باجوړ کې او اکثریت پرې کې مکمل شوی هم دی. نو د بل زمون خلک زیات دا وایي چې لکه په مخکې به دغلته کوکنار کېدل کوم ته چې پوسټ وي اوس الحمدلله هغه ځای کې ټماټر او بې موسمه سبزیان کېږي نو موږ کوشش دی چې د کلو نه د مین روډونو ته پاخه سړکونه راوباسو. کوم چې کچې هغه الحمدلله په دې مارچ اپریل پورې ودا ټول مکمل هم شي او په خبرم شي ځکه چې دې باندې ما ډېر زیات کار کړی دی.
یې شوکت الله صاحب یو خلک دا ګیله کوي چې وایي چې په سړکونو خو کار ستاسو د هڅو د وجې نه شروع شوی دی، خو دغلته کې په بېلابېلو وختونو کې د وسلوالو پر ضد چې کله عملیات کېږي په هغې باندې د فوز ټینکونه او توپې او درانه ګاډي ځي بیا مات شي.
اوس الحمدلله هغه پوزیشن نه دی، اوس په دې فیز کې چې کوم سړکونه جوړ شوي دي هغه د دغې مسلې نه به خلاصي، او کوم ځای کې هم چې دغه سی وشي زمونږ سی این ډبلیو محکمه چې ده هغې سره زه سبا بل ورځ رابطه هم کوم. که داسې کوم روډونه وي چې هغې دوباره چک کړي او د دې ګرمۍ دې سیزن کې د هغې ما ته دغه راکړي چې زه چاته مخې ته کوم او په هغې باندې کار روان کړو.
شوکت الله صاحب، په دې تېرو سیلابونو کې یوازې ستاسو دغه سیمه اغېزمنه شوې وه او د برنګ تحصیل ډېرې غټې لویې لارې وړې وې، نو د هغې د بیا رغولو څه پروګرام شروع شوی دی؟
داسې ده وروره چې په هغې کې هغه کمې لارې چې خرابې شوي دي هغه خو الحمدلله هم جوړې کړې دي، خو موږ ته پکې دوه مسالې وي او نن الحمدلله هغه هم ته داسې ووایه چې په هغې باندې 30% کار مکمل شوی دی او هغه به لږ ټایم نور هم اخلي. هلته دوه پلونه وو، یو د بوساک باندې وو او یو په سیلۍ پټي باندې. هغه ځای ته زه په خپله لاړم، هېڅ قسم منظوري نه وه، او هغه ځای کې زه کېناستم خلکو سره او د هغو خوارانو دا خیال و چې دی ګنې افتتاله راغلی. نو ما ورته وویل چې وروره زه خو افتتاله نه یم راغلی، خو یاره که په څلور میاشتې کې هم درته مکمل نه کړ نو احتجاجن به تاسو را سره یې وي او زه به درسره ځم. نن الحمدلله د هغې ټیکهدار هر څه ټنډر شوي دي او کار هم پې شروع شوی دی. نو زما خپل امید دا دی چې دې جمعې کې د هغې پلرې به راوچتې شي، دې وخت کې اوبه کمې او را روان اوړي ته به ورته څه بیمونه او دا شین هم جوړ کړي، نو وخت به کال یو نیم پرې نور هم لګي، هغه علاقې خلکو ته هم پته ده. نو دا به مونږ یو طرف ته د درګۍ سره دوباره ټچ کړي او بل طرف ته به مونږ بټخیرې سره دوباره ټچ کړي.
په باجوړ تحصیل کې د ماشومانو د تعلیم ډېر زیاتې مسلې دي او هغوی ډېره موده د خپلو سیمو نه بهر پاتې شو، اوس بیا دغلته سکولونه او کالجونه روان شوي دي، خو دغه ماشومان وایي چې زموږ سکولونو کالجونو ته کوم روډونه راغلي دي د هغې د وجې نه دوی ته غټه مسله ده. نو داسې څه خبره شته چې دغه خبرو ته لږ زیات پام وګرځولی شي؟
اوس زه نیمه پوهه چې هر سکول ته پوخ روډ به ځي دا به هم غلطه خبره وي. اوس ما چې تاسو کومه خبره وکړه دا تقریبا 10-15 روډونه چې کوم دا به مکمل شي، په دې کې اکثریت مکمل شوی دی. دا سبا یو ټوټل چینج دا خلک هم ویني. بل موږ ته مسله دا ده چې سکولونو کې کوم فرنیچر یا دا شی نه شته، هغه هم یو ډېره مسله ده. ماشومانو ته په هغه کوالټي ایجوکیشن نه ملاویږي کوم نه چې زه بالکل مطمئن نه یم.
نو د دغې کوالټي ایجوکیشن دپاره تاسو یا د ایډی پی یا د بهرنیو مرستندویو ادارو له خوا څه پروګرام شته؟
زما یو دوه ادارو سره داسې پروګرام شته چې زمونږ کوم اگزیسټینګ ټیچران دي کوم چې زمونږ استادان دي او هغې ته یو ریفرشر کورس ورکړي او هغې ته یو داسې نوي ټیکنیک او نوې طریقې وښي او د دې ماشومانو زړه را خپل شي او هغه سکول ته ځي. اول مونږ ته دا شی په کار دی او هغه شی والا راځي چې هغه ښه ټیچر او ښه معلم هغې ته چې ښه د دنیا تو ښه د میتھس ښه د فزیکس ښه د هر شي یو ټیچر داسي چې هغه ماشومانو باندې خیال هم ساتي او که دا ونه ساتي نو زمونږ را روان نسلونه به هیڅوک هم مونږ به معاف نه کړي او نه به دا ټیچران معاف کړي. ځکه چې ټیچر بنیادي پړوی ده او ماشوم چې دی اولنۍ جړه ده. که دا دواړه د یو بل سره په سمه لار لانل شي نو دا جړه په هغه ځای کې وچیږي او بیا نتایج مونږ ټول ولیدل.
په قبایلي سیمه باجوړ کې تاسو ګڼئ چې اوس دغه دینه وسلوال تللی دي او دغه سیمه واقعي یو پرامن سیمه ده؟
الله دې همداسې وکړي او ان شاء الله همداسې ده، ځکه چې هغه ځای کې فل لایف ان شاء الله سټارټ دی او مونږ امید لرو چې خدای دې نظر قیم نه او که د چا وته نظر وي خدای دې هغه نظر هم ختم کړي.
اوریدونکو دا ودان نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوی. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 122. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دونی می بجی کې دن کې لکه مخکې مو چې درته ویلی و د خبرونو د سرټوک نورو سبب تاسو د مشال ترنا لاندې بحث او غبت است عبدالحی کاکړ وړاندې کوي خو د خبرونو سرټکی لملیها مرزا د څخورو.
په پاکستان کې 50 عالمانو او مفتیانو خودکش حمله حرام ګرځولې دي. د سنی اتحاد کونسل عالمانو فتوا جاری کړې ده چې په ملک کې فرقه ایز فسادات، ځانوجون کې بریدونه او په کراچۍ او بلوچستان کې هدفي وژنې حرامې دي. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه خیبر کې د واورې او بارانونو له امله لږ تر لږه 15 دیش کسان مړه شوي دي، یو شمېر کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د ناروې او افغانستان ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیکې همکارۍ معاهده لاسلیک شوې. د معاهدې تر مخه به ناروې تر 2010 کال پورې افغانستان ته هر کال یو سل او شپږ دېرش ملیون ډالر ورکوي. سپینې ماڼۍ د امریکایي وګړو په شمول د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د وژلو په هدف د بې پایلټو الوتکو له کارولو څخه دفاع کړې ده. د وایټ هاوس ویان چې کارني د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی نظر په داسې ډول څرګند کړ چې دا بریدونه قانوني، اخلاقي او عاقلانه دي. د مصر صدر په هیواد کې د خپل ایراني سیال محمود احمدی نژاد هرکلی کړی دی، خو د مصر یو سنی عالم بیا د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې خلاف حقیقته خبرداری هم ورکړي. د امریکا صدر باراک اوباما د روان کال پسپرلی کې د منځني ختیځ د ځینو هیوادونو د دورې پلان لري. تمه کیږي چې نوموړي به اسرائیل، اردن او غربي پټې ته ورشي. او په بحیره اوکیانوس کې د 3.0 د کچې زلزلې وروسته د سالومن په جزایرو کې د وړې درجې سونامي راغلي.
د خبرونو لنډیز مو له ملیحه مرزا د خبرو د لوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د وادي سره سم لکه مخکې مو چې درته ویلو تاسو د مشال ترنه لاندې بحث وړاندې کوو. دا بحث د سنی اتحاد کونسل دخوا د ځانمرګو بریدونو خلاف د فتوا په اړه باندې دی. دا تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. دا ور
د مشال ترنه لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لکه څنګه تاسو اوریدلی دي په پاکستان کې 50 دینی عالمانو ځانمرګي حملې یا خودکش حملې حرامي ګرځولې دي. د دوی تعلق له سنی اتحاد کونسل سره دی. تر دې لمخه هم د سعودي دینی عالم د دیوبند او داشان مولانا طاهر القادری چې په پاکستان کې د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی او سیاستوال دی، هغه هم 650 پانی یو فتوا د خودکش حملو په ضد باندې جاری کړې و. دلته دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا دغه سی فتوا چې دی هغه څومره د جنگ په ډګر کې عملی بڼه لري، څه اثرات باندې غورځي، کنه دا فتواوی ورکړل سي او لاغه ورسته په دې باندې هیڅ داسې اثر نه پریوزي. نو په دې اړه به لمسره دینی عالمان او اسلامي سکالر وی په د پېښور پوهنتون ډاکټر وایس چانسلر ډاکټر کبلایاز برا سره ملګری وي، مفتی اختر ورغزی چې یو دینی عالم دی دا، او د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان په لمسره د ټلیفون په لاین باندې وي. د دې ترڅنګ به په مشال ویب سټ باندې په فیسبوک باندې هم له تاسو ساسو نظر پوښتل شوی دی او په دې اړه باندې دا وخت ډیرو زیاتو خلکو خپل خپل نظرونه راکړي دي. هغه بم په دې منځ کې تاسو ته اورو، خو په سر کې به داسې لاړ شو. ډاکټر کبلا یاست او تاسو ته ډاکټر صاحب هرکلی کوم. هلو ډاکټر صاحب.
هلو
ډاکټر صاحب، تاسو ښه راځي، تاسو ته هرکلی کوم.
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني، مننه.
ډاکټر صاحب، تاسو بهرال پر ځای د دې پر دې بحث وکړو چې دا حرام حلال دی کنه دی، ځکه چې اوس خو ډیرو دینی عالمانو او زیاتره دینی عالمان چې هغه له مصلحت څخه کار نه اخی پشکاره خبره په ډاګه کوي، نو هغه خو دغه ځانمرګي بریدونه حرام ګرځوي. په دې ستاسو په خیال باندې دا فتواوی چې ورکول کیږي دا خو لمړی ځل نه دی، په 2015 کې هم ورکول شوی دی، نور د سعودي ځخه دا فتواوی راغلي دي. ستاسو په خیال باندې د دغو یعنی
یعنی صرف دیو دینی حیثیت دی کنه د دې یو اثر هم وی
دماغ خپل خیال دا دی دا فتواوی خو ډیر وخت نه ورکی چې ځان مرګي بریدونه چې کوم دی دا حرام دی او کله بل طرف وګوره نو چې دا کوم تنظیمات داسې دي چې هغه د یو د مسلح تشدد تحریک شروع کړی دی نو د هغه خپل تبلیغات هم دومره مضبوط دي چې هغه د خودکش حملو ته ځان مرګي بریدونو ته واحد لار وایي د ازادۍ او د جهاد نو هغه خلک چې هغوی چې برین واشنګ وشي هغه دومره مضبوط برین واشنګ وي چې دې فتوا باوجود هغه خلک چې کوم دي په تعداد کې زیاتېږي او کمېږي نه
خو دلته ډاکټر صاحب سوال دا پیدا کېږي چې دغه چې کوم په تیره بیا طالبانو تحریک دی او دوی ځان ته طالبان وایي یعنی تر اوسه پورې د علم طلب کوي دوی هغه درجې ته هغه دینی علم یې پوره کړی هم نه دی او بل طرف ته بیا مفتیان دي دینی عالمان دي سکالران دي چې هغه دغه علم پوره کړی دی شل شل کاله پنځه ویشت کاله تجربه د لوی لوی حیثیتونه یې دي علمي پوهه یې زیاته ده نو د چا خبره ته ډیر زیات اهمیت ترکول پکار دی د فتوا له لحاظ زخه
نو حکومت د اعتدال خلق دی هغه د فتوا ته ډېر د احترام او د قدر په سترګه ګوري او حکومت هغه خلق دی چې هغه د دې قسم تحریکاتو نه متاثر دی هغه د فتوا وانو ته چې د کوم فتوا ورکوي د مفتیانو ته د امریکای ایجنټان وایي دوی ته منافقان وایي او دوی ته په نظر نه ګوري
یعنی دا خبره بیا آیا د منلو وړ ده کچ ک دوی دغه د خو یعنی یو خو ډاکټر صاحب تاسو خبر خپل یو اسلامي سکالر یاست په دین باندې پوهیږي په ټول دغه ویلې دی خپل مرته الکانو ته سبق ور شو دلې دی آیا یو چې دی هغه شرعي حیثیت دی له حدیثه ځا خبره کول له قران ځا خبره کول اجتهاد کول علمی خبره کول نو آیا یو علمی خبره په دې خبره باندې ته کندم کولای شي لمن زوړلای شي چې نه دا د پلانکی ایجنټ دی نو زه دغه نه منم آیا د دې حیثیت ختمې شي لدی سره
ما مون خدا وایي چې فرض کو اوس په سیناړای کې او بل خصوص په هند او پاک کې او په بنگلاديش کې ټول نه زیات غټ حیثیت علمی د عاد دارالعلوم دیوبند دی نو د دارالعلوم دیوبند فتوا هم په دې حالت کې بالکل واضح ده ځان مرګي بریدونه چې کوم دي د دې جواز نشته بیا هم داسې د اظهر او د سعودي علما چې هغوی هم د قرآن او د حدیث په اساس باندې دا فتوا ورکړې ده نو علمي لحاظ سره خو د دې فتوا ډېر اهمیت دی او په کار دا دی چې کوم دینداره طبقه ده هغې په دې کې یو رڼا او یو هدایت د دې فتوا نه والي
سمدرک سپ تاسو په لاین اوسې لمر سره عزیز الله خان چې سیاسي چارو کارپو دی غره سره د ټلیفون په لاندې عزیز الله خان تاسو هر کله کوم عزیز الله خان چې تر دې لمخه له تاسو څخه پښتنه وکم دلته په فیسبوک باندې هم مشغل ګټوري دي خپل نظرونه راکړي دلته جنو اوریدونکو نظرونه راکړي دي لکه محمد اصغر کټوازی دی هغه د چې د تنس پانداز کې وایي چې د دې فتوی ورسته نو تاسو اوس په خیر سوې چې دغه ځانمرګي حرام سو یعنی دا یو تنز غوندې دی خو حسیب الله زهیر بیا وایي ځانمرګي بریدونه خو لمخ کې حرام وو ځکه دا اوس یو تجارت ګرځېدلې دی او ماشومان ورته خرڅېږي او د استخباراتي یعنی جاسوسي ادارو لوبي دي په انسانانو باندې آیا دغه علما تنها په پاکستان کې ځانمرګي حرام بللي که په نورو ملکونو کې هم بیا ارشد علی د یو بل چې هغه وایي چې په اسلام کې خودکشي حرام ده نو څنګه به هغه نن الله بخشي چې د ځان سره سره نور به ګناه خلک هم وژلي وي بهرحال راځو به مخکې هم نظرونه سته عزیز الله خان تاسو سره تور سره ډاکټر صاحب خو بهرحال خبره وکړه هغه وایي چې د فتواوی له 2015 ځخه بیا وروسته بیا ډیری فتواوی راغلي دي چې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځوي تاسو کله دا لیدلی دی چې په پاکستان کې څکم د فعال مسلح وسلوال تنظیمونه دي د دغو په صفونو کې آیا یا حالت څکم عام خلک وو چې د هغو پر ذهنو باندې دغه فتواوی اثر کوي چې بیا دغه هلکان یا د ماشومان چې د خودکشو حملو د پاره بیا برتکیل شي دغه مخه ونیول شي
ګوره د فتوی جديد وسلوالو په ذهن باندې خو چا اثر وکنه چې هغه وسلوال ګروپان دي د توپک په زور باندې په خلکو باندې خپل خبره مني هغه فتوا سره او قانون سره لاین سره په دوه چې شنو باندې څه کار نه لري
خو دا د چې دی ګوره دا یو ډیر شک قدم دی د فتوی ورکون نو ولی چې حکم دا مور ملایان دی هغه په معاشري کې عزت تا اپ معاشري کې یو اتارټی ګڼل سي خاص کر په اسلام سره تړلې چې کومه خبرې دي نو ا دا چې دوه فتوا ورکړه لاندې د عوامو په نظر کې دی وسلوالو او د دوه د ځانمرګي برودونو چې کومه یو ایمیج دی هغه خراب سي او دا رنګ دی وسلوالو ګروپان چې کومه د ماشومان برتی کوي په خپل صفونو کې هغه ځانمرګي برودونو ته تیاری نو عوامو کې چې کله شعور راي سي نو د دوه د برتی با بند سي او د عوام یا مطلب د چا ورور زوی چې دا هغه دغه ګروپانو ته نور پرې دی دا وسلوالو ګروپانو سره کچو کولار نه استه یې نو باندې پرېګدي نو اثر استدي خو په معاشره باندې اثر دی پولیس باندې اثر دی د طالبانو یا د وسلوالو ګروپانو په ذهنو باندې چې اثر زما په خیال باندې ځکه نشته دی چې هغه داسې زونه نه مني هغه په خپل چې د حکومت ملایان دي هغه ته هم دمکې ورکړي او مخکې هم مطلب لیډرانو ته دمکې هم ورکړي دي او په هغه باندې حمله هم کړې دي خو دلته خبره ده د لکه شرنګي چې تاسو یو اوریدونکي په فیسبوک باندې وویل چې دا اقدام چې کوم دی فتوی والده دا خو ګورب لکه په انګلیزي ژبه ورته وایي ټو لیټل او ټو لیټ لکه مطلب ډیر کم کار یې وکړلای او ډیر لیټ یې وکړلای بل دا چې موږ ملایان دلته یو کنفیوژن پیدا کوي یا کنفیوژن دادا دوه وایي چې په افغانستان کې چې کوم ځانمرګي بریدونه کیږي هغه جهاد دی او په پاکستان کې چې کیږي هغه جهاد نه دی چې تر سره دوه دا فرق ختم کړای نه وي او په صفه الفاظو کې دا خبره نه وی کړي چې ځانمرګ برید کا په افغانستان کې وی کا پاکستان کې وی کا ملایشیا کې وی کا د دنیا یو بل ملک کې وی دا هر څه ته غلط دي تر دوره پورې به زموږ د عوامو کنفیوژن ختم نه شي
سمه ده عزیز الله خان تاسو ته به بیا راسو ډاکټر صاحب تاسو عزیز الله خان مو اوریدل دلته یو اوریدونکو هم دا ویلو چې دا یوازې په پاکستان کې حرام دي ک نه په نورو ملکونو کې هم عزیز الله خان دا نقطه راپورته کوي تاسو ته به سوال هم دغه کوم درنه خو دلته به د یو اوریدونکو بیا نظرونه سره شریک کما چې هغه وایي لکه اوس مثال سید الله شعیب دی هغه دا وایي د خود سرګند خبره ده اسلام کې خودکشي حرام ده چا ویلی دی چې جایز ده صفا خبره ده بهرحال دی وایي دا حرام ده او بیا عبد الله پیکار بیا وایي چې په طالبانو به هڅې ځان خراب کړي پام کوي هغه دې حمله ته استشهادي عمل وایي ډاکټر صاحب اول خدا وایي چې دغه استشهادي عمل یا د حمله دغه د دې تشریح څه ده دا څنګه ځانمرګي برید افیدایي
نو دوی هور ته استشهاد وایي
نه
استشهاد د شهادت طلبې یو عمل دی نو اخکارا خبره ده چې ځانمرګي برید کوم دې خودکشي زنه په دې چې دې ته بسنګ استشهاد وایي استشهاد خدا دا چې ټیکتا د دشمن باندې د دشمن د حمله کوي او دفاع کوي نو په حقیقت شهید شوی دا یو بل خبره ده خو لکه خپل خودکشي کول نو زه نه پوهیږم چې دا به استشهاد ویل کېدل شي او کنه
یعنی ډاکټر صاحب غوا مطلب دا چې استشهادي په صورت کې بیا تاسو ویلای شئ چې کته په جنگ کې وسره ګیر او څوک تاول یا ته څوک ولې خو ځان الوزول چې دی هغه یعنی تاسو وایئ چې هغه په خودکشي کې په قران مجید کې هم دا ست په صورت نساء کې هم دا راغلي دي کنه هم دغه چې دغه خودکشي چې دا هغه حرام ده تاسو ځانونه ما وژني
دا دې چې د دشمن در باندې حمله ورشي نو د هغه خلاف مطلق تشدد کوم دی د هغه لپاره هم او فقها او خپل شریعت یې خدي او په یو شرط دا یې خدي چې را د دې د کامیابی امکان بسندوي وي نو په دا دور کې کوم وګورو نو ښکاری دا سي چې کوم مصالح تحریکات دي د دې کو منګا تا تاوان زیات راغی ګټه کم رااله د دې پر چرتا عوامي انقلابي سیاسي او ايني تحریکات اون چلےږي نو هغه خو وخت لږ زیات اخلي خو کامیابی اغه بیا بیا مومي
یعنی تاسو هسته په وستمه پیړۍ کې یو جمهوریت او یو پرامن تحریک ته ضرورت زیات لري کنه
بالکل واه زیات کامیابی اگر چې وخت لږ زیات وو
یعنی لکه موږ
کمي فواید ډېر
یعنی لکه ډاکټر صاحب موږ ګورو چې په مصر کې ډېر وخت واقعي خور اخوال مسلمان چې د کناچ غم د شری نظام خبره کوي ډېر وخت سیاسي جدوجہد درسته اوس اقتدار ته رسیدلې ده یا بیا مطلب په ترکی کې هم داسې یو ځننه تحریک روان دي کوم هغه سیکولر دی یا په نورو ملکونو کې هم دي نو تاسو وایئ چې سیاسي جمهوریت او پرامن جدوجہد چې دی هغه زیات کامیاب او ډېر پاوی
منګ د پراټولو نه خمسال په جدید دور کې د ترکی له چې ترکی یو څنګه اندرونی اسلامي انقلاب راوست دا د مطالعه وړ دی. کوم ځای کې چې مسلح تحریکات چلېدلی دي که موږ چرته بیلنس شیټ جوړ کړو نو توانی دی. په کشمیر کې وګوره او فلسطین کې وګوره چې تر څو پورې آئینی و عوامي تحریک په فلسطین کې و د فلسطین سوال چې کومو ډېر مضبوط و بین الاقوامي میدانونو کې د هغوی آواز ډېر مضبوط و اوس چې کله دا مسلح تشدد طرف ته راغلی دی نو موږ ګورو چې فلسطینیان د دنیا په بین الاقوامي ورورولۍ کې خپل حمایت چلی هغه کمزوري کوي او مضبوطی نه. همداسې د کشمیر مسله وګورئ چې
صحیح ډاکټر صاحب تاسو ته به راسو دلته بیا ځما عزیز الله خان ته بهرحال عزیز الله خان دلته یو خان احمدزی په نامه باندې یو کس لیکلی دی دا مولا ډاکټر صاحب سره به سم کو خبر د نظر دی په کار دی چې هغه ځای کو اورگزی صاحب هم راغلی دی مفتی اختر اورگزی صاحب. مفتی اختر اورگزی صاحب تاسو ته هرکلی کوم.
ډیره مهرباني جی
خوشاله اوسئ. تاسو ته بم راځم مفتی صاحب خودلته دا فیسبوک باندې اوریدونکو نظر دی باچیا داغو نظر تم ځای ورکو هغه وای ځان وژنه په شریعت کې منه ده او د ټولو علماو ناروا عمل حتی قران هم ناروا وای ورته خود فدایي یا استشهادي حملو کې د مځکی او اسمان ته توپیر دی. تاسو ګوري چې د امریکا او نورو نړۍ په یو مجاهد په سیلیکاپټر اسوي حتی د 50 لوی الوتکې استعمال کړي نو دا ټانکونه الوتکې میزایل او نورې درسنی وسلې په کوم کتاب کې روایا جایز دي. بهرحال دا د پښتنه دا ډاکټر صاحب سره موږ بحث کا واغه وایي استشهادي حمله به ذاتی خود یعنی په دې کې یو کنفیوژن دی. بیا نثار احمد احمدی دی هغه وایي ځان وژنه یو آنت په هنځي کړنه ده چې نه قران وایي نه خدای او نه اسلامي روا بولی. بیا بل یو دی محمد عارف یې کچيري حرام وي نو ریفرنس دی او کنوي حرام نو بیا هم ریفرنس پکار دی. بهرحال مفتی صاحب زبا عزیز الله خان تورس تزم تاسو یعنی د سره تو اس سی تاسو خپل یعنی ګوري لډیر وخت خپل مفتی هسته د ټولي فتواوی بم تر نظر تیری سوی بیا تاسو هلته مو سی زیات ځانمرګ بریدونه په پاکستان په افغانستان او په دې کې ډیر دي. تاسو آیا د دې فتواو د جاری کېدو وروسته په دې ځانمرګ بریدونه کې کمای ویني یا د خلکو په برتي کېدو کمای ویني د دې اثرات تاسو چرته ویني؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صورتحال دا دی چې په کمی معاشري کې د رائے ازادي حق شاته حاصل نه وي او په کمی معاشري کې چې د رښتیا ویلو سړی ته د ځان او د مال د نقصان په شکل کې قیمت ادا کول لازم وي نو په داسې معاشري کې رښتیا ویل په خپل دا د یو مجاهده کار وي. د دې فتواجاتو د جریان نورستو په معاشري کې چې کوم یو ابهام موجود وو د دین اسلام د دې اڑختہ د کاوشونو د تاریخ د تعلیماتو حواله سره نو هغه ابهام عقل لرونکو خلکو لپاره خو پاتې بهرحال نه دی شوی. خو ضرور داسي اڑخونه شته چې کوم خلک هغه د عقل او د شعور نه به درک پاتې کړي شي یا په خاص پس منظر کې دا غوي تربیت وکړي شي ناوی د دې عمل ته د جواز ورکی د پاره خو ظاهر خبره ده یو جذباتي عنصر استعمالوي او زمونږ په معاشري کې جذباتي عنصر دا د مذهب دی چې مونږ کم او بیش 100% مسلمانان یو نو په دې کې چې کوم شی مونږ د خلکو استحصال کولی شو هغه د هغوی جذبه ده د هغه جذباتو په رو سره مونږ خپل مفاداتو ته رسیدلی شو نو دغه یو داسي عمل روان دی. زه خو نه ګمان کوم چې دین مخکې هم په دې خبرې کې کوم چې مستند محققین علما کرام دي د دنیا د سیاست او معیشت او د مارکیټ نشیب و فراز باندې دا غوي نظر دی چې هغوی به دې خبرې ته شرطه روا ویلی وي خو بلکې د بعض د نام نهاد زبو ته ملایان وایم دا غو فتوا چې تر لری لری پورې معتبر نه ده د هغوی رائے د هغوی خبره یا د هغوی عمل د محققین علما کرامو د فتواجاتو په مخ کې څه حیثیت نه لري او په خپل د قران مجید آیتونه د دین اسلام د اشاعت حواله سره ډیر زیات واضح دي او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرت عملیاتو حوالی کې هم مونږ ته تر لری لری پورې څه شهادت او څه تاریخ او څه جزیه نخکاری.
سمه ده بهرحال مفتی صاحب استشهاد معنا د طلب د شهادت او د هغه وخت سید چې شهادت د بل چا لخوا ورته ورکړل سي خودلته خودکش بټن په خپل پرېس کوي نو آیا دې ته استشهاد ویل کیږي
زه دې ته په بل نظر باندې ګورم مسله دا ده چې استشهاد دا یو فکری عمل کېدلی شي او بل عملی عمل کېدلی شي صحیح فکری خدا دې شهر یو مسلمان غواړي چې ماته د شهادت حاصل شي او دویم عملی عمل دا دی چې موږ په نتایجو باندې ګورو نتایج دا دي چې د دین اسلام د شهادت او دشمن ته د ماتې د ورکی او اعلی کلمۃ الله او د انصاف امن د پاره د ځان د ورکینا یو لار هم پاتې نشي نو په داسې موخې کې علما کرام دا وایي چې د یو کس وینې باندې کده لکه خلکو وینه بشيږي کده دین اسلام د انصاف د قیام او د نفاذ صورت جوړیږي نو هغه باندې علما کرامو لیکل ضرور کړی دي خو داسې ځوان مرګي بریتونه چې دغه په نتیجه کې یو طرف ته معاشره د افراد تفریق کار شي انساني اجتماعیت کې نفرتونه پیدا شي بل طرف ته معاشرتی امن تباہ و برباد شی مادی حوالے سرا دخل کو کاروبار روزگار متاثر شی بے گناہ خلق پکی ختم شی دشمن تا نقصان کم ورسی و پختہ زمنگ املاک ہوتا زمنگ اذہان ہوتا زمنگ اجسام ہوتا نقصان زیات ورسی د دینی عقیده او د فلسفه حواله سره په دنیا کې یو غلط تصور وړاندې شي نو بیا زنه ګمان کوم چې کوم یو دلیل باندې به د دین اسلام په حق کې څوک د دې خبرې د روا کېدو نظریه ولري چې هغه کې هر طرف ته نقصان دی
سمنه مفتی صاحب تاسو کوم تشریک نو هغه کې داسې ښکاری چې په افغانستان پاکستان کې هم حالت دغه د استاس واسه چې بیا روا کې جنه څلويش زره خسیر په پاکستان کې وجل سوي دي په جماعتونو کې په جرګو کې عام بے ګناه خلک وجل سوي کاروبارونه تباس وی هر څه دي نو په دې حالت کې شایي چې بیا هم دغه دومره خبر احساس کوي هغه ډیره زیات عملی راځي خودلته ډاکټر صاحب تاسو ته براسم مفتی صاحب ته بیا او ډاکټر دغه عزیز الله خان ته ورسره راځم نو ډاکټر صاحب یعنی دا 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 حالت ډیر زیات کنفیوژن دی هغه یعنی تاسو په خیال باندې د دې لپاره به څوک داسې کار کوي چې د خلکو ذهنونه بدل کړي د پرامن سیاسي جمهوری عمل تیراولي او دغه د خودکشو یا هغه چې بیګنا خلک وجل کیږي تباہی کیږي داغه مخه ونیول سي یعنی علما یو بل قدم څوک اخیستلای سي چې دغه شی مخه ونیسي په فکری توګه باندې
دے حوالے سرا گورا کرتا سو گوری نو تیر کل ہم دے پاکستان جید علماء دے کی رچینہ والا اور تر ڈیرا اسماعیل خانہ پورے دارا گنشی دوی داغا فتوا اور کڑے دا اور ڈیر تفصیل سر ہے داغا فتوا یا پو اردو کے او پا انگریزے کے او پو پختو کے داغا شایع کڑے دا اور چکومہ دینی طبقہ دا آغا دا دینا خبر آنا نو کوششونه خو روان دی او بیا په پاکستان کې تاسو کا خیال وی دینی جماعتونه داسې دي کوشش دا کئی چې دا دے مسلو حل چکم دے دا پا آئینی جمہوری و پا دستوری طریقو سر راشی ام دے دے پر ادوی پر امن تحریکات تلوی و پا انتخاباتو کے حصہ خلی نو دا کوششونا ہو پا خپل زہروان دی بل طرف تا اغا غگ چکم مسلح تحریکاتو دے او پا آگے کی بیا زان مرگی بری دونا دی دا ام پا خپل زہروان میں او دیر تیزے سر روان دی
صحیح خو ډاکټر صاحب دلته یو پوښتنه کوم هغه دا چې یعنی دا و چې ما کوم بحث کوي په دې کې مال دوه درو دینی عالمانو غټو غټو مفتیانو سره خبرو کا ستاسو مننه ستاسو په دې موضوع باندې خبرو کا مفتی صاحب او ازلا خان خو هغه ټول په ویره کې واغو چې دا ډیره حساسه موضوع دا کوم جو ګورو لکه ډاکټر فاروق ولی هغه و وشل سو د طالبانو لخوا ځخه مولانا حسن جان اوس ډېر لوی نوم ویلته هغه د خودکشو پر ضد باندې د غور کله هغه اوس نو صرف دغه چې کوم سنی تحریک دی د کوم ټول بریلویان دي کنه چې کوم مکتبه فکر دی یا ډاکټر تعال قادری چور کړی ده دغه یعنی دغه ویره پرشته هم د اسلام په صحیح معنا اوس د طالبانو په موجودګی کې د وسوالو په موجودګی کې تشریح کول ګرانه سوی ده که څنګه
او ډېره ګرانه شوې ده کې هیڅ شک نشته دی
شا. عزیز الله خان تاسو یعنی تاسو په خیال باندې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یا ما چې دا کوم ویری کیفیت بیان کړی آیا دغه ویری کیفیت کې راوتل څنګه کېدلای شي چې دغه ټول شان تشریح کی یعنی هغه جهاد یا هغه جګړه چې هغه د ریاستونو په ګټه باندې د پرځای د دې چې د اسلام په ګټه ده دغه څنګه به څوک به کوي څنګه به کوي
ګوره د دې مواردی چې دا هغه د مرشکوم علیمان دی مفتیان صاحبان مو دی په هغه باندې را درومي
او هغه په دې طریقې باندې اسانه کېدای شي د یاره کومولای په دې طریقې باندې موږ سوچ څومره علیمان او مفتیان دي هغه ټول ول خپل سره چینی او په وی خبره باندې سره متفق شي او بیا هغه نه بعد په ګډه سره یو په یو اواز سره دا خبره وکړي چې دا ځانمرګي بریدونه چې دي دا غلط دي او دا د شریعت خلاف دي حسن جان صاحب او فاروق صاحب خبره تا وکړه هغه کو وژل شول په دې وژل شول چې یو دو داسې دوه کسان وو چې دوه دې ته بد ویلا او دې غندنې کولا نور د وخت څومره ایمان وو هغه پته او پشکارا باندې دا ځانمرګي بریدونه تر یو حد پورې صحیح ګڼل نو زوایې چې کله دې موږ علیمان په دوه ګروپانو چې سره تقسیم شول چې یو ګروپ یو خبره کولا او بل ګروپ بل خبره کولا نو ظاهره خبره ده چې کوم ګروپ غندنه کوي هغه به د وسلوالو ګروپانو ټارګټ وي زوایې چې په کار دادا ګور لس کال
نه دا تاسو دلته عزیز الله خان زه یو پښتنه کوم لنډ جواب راک به مفتی صاحب ته ځم هغه دا چې دغه کوم دوه ګروپونه چې جوړ شوی دي آیا دا دوه ګروپونه تاسو په خیال باندې دغه شرعي فیصلو باندې په اختلاف دی کنه په علمي بنیاد دو دی کنه یو د ویری په بنیاد او د نه ویری پر بنیاد دی
او ګور یو د ویری او د نه ویری فیکټر هسته دا ویګنه بعد سیاسي اصل کار سیاست خراب کړي دی یو ګروپ چې دا هغه د خپل سیاست مفاد چې دی هغه معاشرتي او د اولس په مفاد باندې نو قرباني نو هغه خپل سیاسي مفاد ته ګوري او دا رنګ خبره کوي او د بل ګروپ چې دا هغه سیاسي مفاد نسته دی ځکه هغه غندنه کوي او نو ډیر یریږي هم نه او خطرې تم هم تیار دي نو دا سیاسي چې کوم ګروپ ته دې په کار دي چې دا خپل نظر واضحه کی او صفال
فازو کې وړاندې کی مفتی صاحب لکه عزیز الله خان چې کوم خبر وکړ ډاکټر صاحب خبر وکړه ا رښتیا هم په پاکستان کې دغه کوم دینی عالمان دي هغه د پاره داسې بل لار ستاسو چې هغه اسلام و دې خلکو ته چې ور باندې ډیر خلک کېدل لري هغه ته په داسې طریقې تشریکی چې هغه د دې خلکو د ټولنیز سوکالي خوشحالي د امن په نتیجه کې مخې تراسي پر ځای د دې چې د تشدد وری وهل ټکول دا غو مری پرې کول دا غو کول نو داسې ولار تاسو ښکاری چې داسې پیدا کېدلای شي داسې ولار جوړېدای شي
زبر دا سوال دا سیا خرمان چې د دې ټولې معاملې د صدباب حواله سره کم عناصر بنیادی نتیجه خیز کردار ادا کولی شي د دوه خبرې باندې د اضافه اهل خزنه ما خو زه صرف پینځو شپږو نکاتو کې وو اتو نکاتو کې دا سلسله تقسیموم چې د یو ملک خارجه پالیسی د قومي مفاداتو مطابق نه وي په هغه کې دا سیا عناصر را پورته کېدل دا یو عام خبره ده
صحیح سو دوم
چې دا د ریاست ذمہ داری ده چاغه د هغه سوچ نمائندګي وکي چې د کوم سوچ مفاد دا ټول قوم ترسي او بیا داسې د اقلیت یا د ناقص سوچ نمائندګانو ته حوصله افزائی ملاو نشي تحسین ملاو نشي دریا مدادي چې یو ملکي د حقوق دهي نظام د انساني بنیادی فطري انساني روايات او د حقوقو مطابق قائم نشي نو هلته خلک د خپل حقوقو لپاره غیر فطري لاري اختیاروي او دا سو واجب خبره نه ده بل خبر ادا دے شدہ سوچ پر اشاعت کی طول نغت کردار نظام تعلیم ادا کی چھ یو ملک د فکر د اشاعت لپارا دی خبری اجازت ور کی چھ چاہتے اجازت تے چھ کم فکر ترویج او اشاعت دے کی اور سو پروائے نشتا چھ سہم نتیجو زی نو پہاگا ملکی فکری اتحاد اور وحدت فکری نشی پیدا کی دلے کله چې وحدت فکری نوی نو وحدت عملی ہم موجود
ہیں صحیح سو
بل خبر ادا چھ یو ملکی کرپشن تا بدعنوانی تا یو ریاستی تحفظ یعنی حاصل وی یو آئینی تحفظ حاصل وی
صحیح سو یعنی مفتی صاحب تاسو ما خیال نکته راغی صرف یو منټ دی ډاکټر صاحب تاسو آیا دغه ټول ذمہواری د مفتی صاحب له خبرو داشکاری چې ریاست ذمہوار دی تاسو په خیال باندې کل هم ریاست ذمہوار دی کنه دا نور خلک هم
زمبلد اختلاف حکم زمونږ دا خطه حکومت دا په دې کې خدا مسله او د شخړه جوړه شو
یو منټ دی ډاکټر صاحب یو منټ دی
د القاعده القاعده او د امریکای د جګړې دی وجنه نو اوس کچته د افغانستان دا مسله ته صورت سیټلمنت طرف تراشی سهل طرف تراشی نو امید دا ده چې دا شخړه به هم حل طرف تلاړ شي
سمه دا او عزیز الله خان تاسو هم دا خیال دی چې د ریاست د هر څه ذمہ داری کنه لکه ډاکټر چوي چې زین نور فیکٹرز هم څه
زه وایم چې ریاست تر ډېره حده پورې ذمه داره ده، خو چې کوم نور فیکټر دي هغو نه سترګو پټول پکار نه دي. ریاست دا ده چې ریاست مخکې دا خلک خپل ستر کړل، پیدا یې کړل، جوړ یې کړل، فنډ یې کړل، فسیلیټیټ یې کړل، او هغې نه بعد یې دا خلک له دو کنټرول نه ووتل او نن د ریاست خلاف لګیا دي. او نور چې کوم فیکټرز دي په هغو کې زمونږ چې کوم سیاسي لیډران دي، یا مطلب چې کوم چونکې د اسلام سره تړلې خبره ده، چې کوم عالمان دي هغو خپل کردار نه کادا، هغه ډېر ویښ شول. جی آی فی لکه د فضل الرحمان صاحب ګروپ ته هغه تر واخله چې کله په ده باندې په ثوابۍ کې حمله وشوه، نو هغې نه بعد یې د پالیسي بدله اصله، تر دوره پورې د ده پالیسي بدله نسله.
سمه ده عزیز
الله، مثال دی. جی
سمه ده، ډېره مننه عزیز الله خان، وخت کم دی ستاسو. عزیز الله خان، ډاکټر کبلایا صاحب، ستاسو ډېر مننه، او مفتی اختر اورکزی صاحب، ستاسو د درې واړو ډېر مننه چې تاسو په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. د مشال تورانا لاندې بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.